ستوري مسی وخت د ماسپښین درې بجې سوي. نن د جمعې ورځ د 2018 کال د اپریل لومړۍ نیټه ده. د مشال ډو په یو بل غړي کې موزا عبدالحیکل هرکلی کوم، هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، ایران او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه منمایت به منلا نصر د ټوکو ټخالو اونیکس پروګرام ولري. خو په فایل کې به خبرونه واورو. وړاندې کوونکی دی ګلایاس.
لومړی د خبرونو سرټکی. ایران وای د هند استخباراتي افسر نیولو موضوع له هغه هیواد سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې اغیزمنولې شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان د ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي او امریکا له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره د ډالرو په کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي. اوس د خبرونو تفصیل. ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلي ځینی عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفي زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د کبلوشن یادوف په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له ایران سره شریکه کړي. له څو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبرونه ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندي استخباراتو یوه شبکه فعاله ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تیر ماخام په لکه مروت کې د سړک غاړې خغ بم په چاودنه کې سلور کسان وژل شوی دي. د پولیس ثاني مشر محمد عیاض بیګا مشال لري تو ویل پیخه د لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی دی. وای د دې چاودنه هدف د فوټبال لوبي ته ورغلي ځوانان ول. عیاض زیاتوي چې وژل شوی کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمہواري چا نه منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي که بهرني هیوادونه له وسلوالو سره مرستې ونه کړي نو په یوه میاشت کې دننه د هیواد کې وسلوالو ته ماتې ورکولی شي. دا خبره تیر مازیګر د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری مشال رډیو ته وکړه.
د خارجیا با مخالفینه
که بهرنیان زمونږ له مخالفو کسانو سره کومک ونکړي، دوی تجهیز نکړي، زده کړې ورنکړي، ملاتړ ونکړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي، دا جنگ دی یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې مونږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي.
وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې دا مهال عربان، چچنیان، پنجابیان او ازبکستانیان جنگیږي. د افغانستان طالبانو مولا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې مولا ذاکر د طالبانو د مولا اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې ذاکر ژمنه کړي ډیر زر به د منصور له ډلې سره یو ځای شي. اژانس وایي له دې سره به د افغانستان سولې هڅې ګړندې او پیاوړي شي. خو د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې بیان مولا عبدالمنان نیازي بیګا مشال اړتیا ویل دا خبرې یوازې پروپیګنډا ده او هیڅ حقیقت نه لري. تیر کال د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر امړینی خبر تر خپرېدو وروسته اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو، خو ذاکر د له ټاکنې سره مخالفت وخود. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې تر هغه ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانو بندیزونو سره سم سلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ورشامل کړل شوي دي. په دې کې جیمز الیگزانډر مکلین اټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د امریکا مالیه وزارت الرحمه د القاعده، طالبانو، لشکر طیبه او نورو پاکستاني او افغان سغدریزه ډلو یو وسیله ده چې د یتیمانو د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي. وزارت وایي مکلین اټاک یو سکاټلنډي دی چې د طالبانو خواخوږی شو. د ده په اړه شک کیږي چې له برتانیا او د خلیج له هیوادونو یې د یتیمانو په نوم پیسې راغونډې کړې دي او بیا یاغیانو ته ورکړې دي. په پیښور کې پر یو کس عبدالعزیز نورستانی او د جامع اسریه په نوم یوې مدرسې، په کراچۍ کې پر نوید قمر او په سعودي عرب کې پر محمد اجاز سفارش هم بندیزونه لګول شوي دي. په سفارش تور دی چې د لشکر طیبه کسانو لپاره سفري کاغذونه برابرول او هغې ته د پیسو استولو انتظام کاوه. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې یې ژمنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ وین امجد بټي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبې نشي ترسره کولی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ورغواړي. پاکستان وایي چې په لاهور کې د اتوار د ورځې د ځان وژونکي برید له وجې د افغان لوبغاړو سفر ځنډولی دی. په دې چاودنه کې تر اویا ډېر کسان وژل شوي ول او تر درې سوه ډېر زیات زخمیان شوي ول. تاسې مشال اړینو خبرونه اورئ. د اوباما اداري چارواکي له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي چې دا باوري کړي چې تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمي موافقې وروسته هغه اقتصادي اسانتیاوې ترلاسه کړي چې ورسره یې ژمنه شوې وه. د دې اقدام رسمي اعلان نه دی شوی، خو دا خبره بېګا ځینې امریکایي چارواکو رویټرس او اسوسییټډ پریس اژانس ته وکړه. د دې چارواکي نوم نه دی ښودل شوی، خو وایي د امریکا مالیه وزارت پر دې غور کوي چې له هیواده بهر بانکونو ته اجازه ورکړي چې امریکایي ډالرو ته محدود لاسرسی ولري چې له ایران سره د مشروع کاروبار سوداګانو ملاتړ وشي. امکان دی چې دا اقدام به د ایران د خراب اقتصاد مرسته وکړي. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د شل اوریزه کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه د اتوار په ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې ویسټ انډیز لوبډلې هند ته ماتې ورکړه او فائنل ته ووته. د چهارشنبه په ورځ په لومړي سیمی فائنل کې انګلستان نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. او اوس له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریالي رابیا کرم خان نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاونډ په 1.48 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 14، بنو کې 20 او 14 او په کوټه کې 25 او 14 وي.
خبرونه مو لګول آیا زو اوریدل او د موسم او کرنسی حال رابیا کرم خان درکړ. تهران ویلی چې د پاکستان دغه ادعا چې د وی هندي جاسوس یې نیولې د ایران له لوري پاکستان ته ورغلی وو. وروسته د پاکستان میډیا له لوري د ایران په اړه رپورټینګ د دواړو هیوادونو اړیکې خرابونه چې کارپو څه نظر لري.
مداری سرکاری میڈیا اگر کوشش کی جائے تو بنانا خبری ہونا چاہیے بلکہ دوستانہ خبری.
پاکستان له ترګری څنګه ځان خلاصولای شي او کارپو د شاو بد وستوال فرق ختمول غواړي او فیصله او دی وايي فیصله به کول غواړي چې دا ټول ترګر بد دی او لدی به ځان خلاصوي.
یہ سارے دہشت گرد برے ہیں اور ان سے اب کنارہ کش ہونے کی ضرورت ہے.
او په دوه منی مایکی امن الله ناصر د ټوکو ټکالو نس پروگرام پام کول وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا رادیو کمال دی او دا بل خدای خوار کړي بیا ګورګین جمال دی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونی د خپل رپورټ. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر پاړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولای شي. تیر مازګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر سوی بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له شو اړیکو خوشاله نه دي نو ځکه دا کارونه کوي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د کلبوشن یادو په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له تهران سره شریک کړي ده. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
ایران وایي چې پاکستانی مطبوعاتو کې د هند جاسوس نیولو په اړه داسې خبرونه خپور شوي د سنه ایران او پاکستان ترمنځ په نږدې تعلقاتو منفي اثر پرېوتی شي. بلخوا د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړې او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی دی چې ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. نفیس زکریا دا هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ایجنسۍ د جاسوس نیولو او د ایران د ولسمشر دوره دواړه واقعیت یو بل سره تعلق نه لري. ارت پاورز ایران د سفارتخانې نه جاري شوی خبر پانی په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشاله نه دي او په مختلفو طریقو ایرانی ولسمشر د ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصله شوی کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي رابطې خرابول غواړي. د بیان مطابق چې په تیرو اویا کالو کې دا ثابته شوه چې پاکستان ته د خپلې مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. واضح دی وي پاکستاني مطبوعاتو کې لسو ورځو راسې دا ویل کېږي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هند استخباراتي ایجنسۍ د شبکه فعاله ده. دې لړکې د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان وایي چې مطبوعاتو له وجې په تعلقاتو اثر پرېوتی شي. دې سیاتوي
عموماً چې کله دوه ملکونه آپس کې خبرې کوي او تعلقات ښه کول غواړي نو د هغې سرکاري میډیا او د هغې چې د نور خلک چې وي هغه کوشش کوي چې هوسټایل یعنی دښمنانه خبرې ونه کړي بلکې دوستانه خبرې وکړي. نو یس طبي اساس خپل دی کافي زي تعلقات ښه کولو او خرابولو کې خو دې نه زیات اثر ظاهر دی د معاشي ګټو چې یارې باندې زیات یا تاوان باندې زیات فرق کړي.
د بهرنیو چارو کارپور سم شاه مومن وای
د ایران چکم د امریکایو سره لوځامه کړی دا غنه پسو د ایران اهمیت په ټول سیمه کې په ټول منطقه کې ډېر زیات شوی دی. ایران یو ډېر لوی سیاسي رول هم لري اقتصادي رول هم لري سنټرل ایشیا په حواله سره د مشرق وسطا په حواله سره په دغه دغه کې څنګه دی د پاکستان اړیکې باید چې د سر نور هم جوړی شي ځکه چې پاکستان ځان نه نشي پاتې کېدای په دې معاملو.
یاد دی پاکستان دا وکړي چې د هند استخباراتي ایجنسۍ جاسوس د بلوچستان ویلی وو او درې ورځې مخکې د راډیو جاسوس یو ویډیویي بیان هم جاری کړی وو. پسې کې کلبشن یادیو اعتراف کړی وو چې هغه د هند استخباراتي ایجنسۍ له کار کوي او په کراچۍ او په بلوچستان کې کاروایا نه کولې. بلخوا هند د کلبشن یادیو اعترافي بیان به بنیاده ګرځولې او پاکستان نه درخواست کړي چې نوموړي پوری د رسایي ورکړي شي.
دا عربی اکرم خان د افغانستان بهرنی چارو وزیر وای د افغانستان او پاکستان امنیتی حالات له بل سره تړلې دي نو که په هیواد کې نام نیوي نو بل هغه هم نارامي شي. سلاودین ربانی تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې غونډه ته ول کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترګري عزت مبارزه وکړي. غونډه ته په کابل کې د اسلام آباد استازي ابرار حسین ول د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده نو ځکه د سولې بهیر پر مخ وړلو ته لیواله دي. تفصیل د حدیث پردیس په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دوه اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یکدیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی نو ځکه که په یو هیواد کې ناامني وي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدای شي. نو له همدې کبله موږ تل د ریزم او سخت دریزه پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنځمه پورز د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سخت ورځو کې له یو بل سره درېدلی او تل به هم داسې وي. خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سولې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سوله او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړي چې یو سوله ییز باثباته او د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان زموږ لویه هیله ده.
وایټل نېشنل انټرست.
له
دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروری او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې د طالبان د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
په لکه مروت کې د سړک غاړې شخ بم په چاودنې کې څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پېښه تیر ماښام د لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې چې په کې د شمالي وزیرستان څلور کډوال وژل شوي دي. د پولیس ټانې مشر محمد ایاز مشال ریډیو ټول د شخ کړل شوي بم اصلي هدف هغه ځوانان ول چې میدان ته فوټبال کول ته ورتلل. د چاودنې زماري چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوي د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو ګاډي کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه تا جوړی تانه په حدود کې د روډغاړې سره خښ شوه. بارودی چاودن ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 13 کیلوګرامه پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی او پولیسو په وینا دغه د ترهګرۍ پیښه ده چې هدف یې د غلطه مازدیګر د لوبو لپاره راجمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړی پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال تا وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مرسوی دي دوران چې ځخ په لپو ګډ باندې ما سره کوم ملي موبایل وو نو دا بلاست کې موږ سره تقریبا په 4 فلنګ باندې دا اوسو موږ دا ته نږدې چې کټه 5 فوټ کیندلې وو او دا کوم انجن چې وو کنه دا 150 غز لري تللی وو. دو ټارګټ ما په خیر دي شور وو دا ملي سردا ته فوټبال کیږي او دا مزګر ته خلک دا هغه تر سر تفریح تر وتلې کنه 1500-2000 کسان یې دالته دا پروګرام وو.
د پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطه د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان له تیری څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې له ناامنۍ سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي دي خو پر دې سربیره د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. په دې اړه مو په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې چې پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد روانه جګړه ګټلای شي. سرسو پام ورته راګرځو. پاکستان په څه د پاسه یوه لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره یو شمېر تګلارې ازمویلي. له تېرې کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد یې پوځي عملیات کړي، ترهګرۍ ضد ولسي او پوځي عدالتونه جوړ کړي او آن پر پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترهګرۍ پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خو د دې هر څه سربیره که یوازې تیرو دوو میاشتو ته وکتل سي نو په دې دوران کې پر باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، پېښور سیکریټریټ کې پر بس، شوکادر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې لوی حمله شوي دي. که څه هم کارپوهان د ترهګرۍ د پیښو د دوام په اړه بېلابېل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای سي چې ترهګرو ته په مکمله توګه ماتې ورکړي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان دوه وړاندیزونه کوي.
لومبے خو چې کم پالیسی موږ اختیار کړی وی کنه هغه ریویزیټ پکار دی. دا چې کم ترخدر ګروپونه موږ ساتلی وو موږ په اهداف د پاره استعمالو د پنوز نظر ثانی کول پکار دی. دا اوس چلی دی نه دا موږ لپاره خطر جوړ شو. او افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی. افغانستان سره یو وسیع پیمانه باندې د دې معمولی ترخدرۍ نه علاوه چې کم افغانستان سره زموږ مسائل دي دا یو حل
راځي. په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندي د ترهګرۍ سرچینه بولي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اجاز خټک هم د خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر له منځه یوسي چې ترهګرۍ زیږوي.
د ترهګرۍ خلاف جګړه چې دا اول په ذهن کې ده یا په میدان ده. پاکستان لګیا دی چې کومه جګړه کوي آی خو خلک رونیسي چې دې غر کې کس ناستې دې کور کې درې کسان ناستې دی رونیول دی رانه بچ شول دی نمک کل دی جیل ته خو
دا کم ذهنی طور باندې چې کم لګیا دی پیداوار کیږي اخوا ته دی څه فکر نشته. دې وخت کې جګړه چې دا دی صرف او صرف انتظامی او فوجي لحاظ سره کوي، سیاسي او فکري لحاظ سره جګړه روانه ده. او که څومر هلته جګړه نه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوس هم ورته خبره کوي، خو دا وایي حکومت باید د ترګری او انتها پسندۍ د ځپلو لپاره جلا جلا تګلارې جوړ کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نیټورک یا شبکه ده هلته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګري او انتها پسندي له یو بل سره مرسته کوي، نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندۍ مخه ونه نیول شي تر هغو دوی کله هم ترهګري ته ماتې نشي ورکولی، او که داسې نه وي نو لاسته راوړل شوې کامیابیانې به نیمګړې وي، او زما لپاره نیمګړې کامیابي له سره کامیابي نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګري د له منځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز زدبایی بیا په دې اړه درې وړاندیزونه لري.
زما په فکر موږ ته د ښه او بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دي او له دوی ځان خلاصول پکار دي. دوهمه خبره دا ده چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راوبلل شي چې نفرت خپروي، که هغه کرکه د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. درېمه خبره د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه، نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
غازی علم دین کو ایک هیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ډاکټر خالد غوس وایي چې باید د ترګری او انتها پسندۍ پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اکانومیست مجلې په لاهور کې د ځانمرګي برید وروسته په پنجاب کې د وسلوال پر ضد د کاروایي په اړه واکمن مسلم لیګنون ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې فوج په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد پراخ رول غواړي، خو د دې سوبې وزیرالای له ورکولو انکار کوي. تفصیل په دې رپورت کې. اکانومیست مجله لیکي وزیر اعظم نواز شریف په خپل پلرني وطن کې په ترګري کې زیاتوالی ویرولی دی. پنجاب چې د پاکستان د آبادی نیم نفوس پکې ژوند کوي، د طالبانو له حملو تر ډیره حده محفوظ دی. د مجلې په خبره وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون پښتون مېشتې سیمې په نشه کړې دي. اکانومیست لیکي د پنجاب شاري شتمن او واکمن د پښتنو وطن پردی وطن بولي. په مقاله کې ویل شوی مسلم لیګون په پنجاب کې میشت وسلوال لپاره نرمه ګوشه درلوده او آن له دوی سره تړونونه هم کړي دي، خو لکه چې فوج ضرب اعظم عملیات پیل کړي نو د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم مجبور شوی چې له وسلوالو سره ټکر ووهي. په دغو کې یوه ډله هم لشکرې جنګوي ده چې د مجلې په وینا د تیر کال جون په میاشت کې پولیسو د دې ډلې مشر ملک اسحاق په ماورای عدالت نښته کې ووژلی. د اکانومیست په وینا د پاکستان فوج فکر کوي چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد ډیر څه کولو ته ضرورت دی، او د دې لپاره غواړي چې د پنجاب حکومت یې کاروانو ته د کراچۍ د رینجرز د کاروانو په شان یو قانوني حیثیت ورکړي. خو شهباز شریف د فوج ځای پر ځای کولو څخه انکار کوي. د مقالې په خبره مسلم لیگنون په دې ویره کې دی چې حسینه فوج د کراچۍ په شان په پنجاب کې هم وروسته خپل پام د کرپشن پر لور واړوي. مجله پر مخ لیکي آن که پنجاب فوج ته پراخ رول هم ورکړي، خو بیا به هم د مسلم لیگنون له وسلوالو ډلو سره اړیکې د مشکل په توګه پاتوي.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه.
اخر ستی مانم
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے 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 خودر تو ایلی میوجی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس وایي طالبانو ډاډ ښودلې چې ملا ذاکر به ژر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او د هغوی ملګری بسي، خو له طالبانو جلاسوي ډلې چې مشرې ملا رسول کوي دا خبرونه پروپاګند بولي او وایي داسې هیڅ کار نه دی سوی. شنونکي وایي که ملا ذاکر له ملا منصور سره یو ځای سي نو ښایي دا د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ کړي. احمد چبر معلومات راکوي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره به له افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوو مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د دوی د شورا غړی دی، اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا ذاکر په وروستیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې ده هم د ملا ذاکر په اړه اوازې اورېدلې دي، خو دا خبرې حقیقت نه لري.
دا فاصله د دغه خبرو څخه یو پروپاګاندا دی. یو څو ورځې مخکې د ملا رسول اخوند پروپاګاندا اوازه خپره کړه، اوس یې دغه اوازه خپره کړې ده چې کاني د شبکې په واسطه باندې د خلک د منصور سره ځای کې نو دا ټول هغه د سیده سیمه همسایه ملکونه موږ دغه پروسی خلاف شروع کړی دي. نو دا موږ د دې دي خو حقیقت نه لري.
تیر میاشت پاکستانی رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی، خو اسلام آباد دا راپورونه نه دی تایید کړی. ملا ذاکر په خوا د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر و. د 2000 لومړي کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یو موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا ذاکر په خوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نکاوه او د دم لاټړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د مولا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر طالبان د کندز په ولایت کې د مولا محمد رسول لډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د مولا محمد رسول او مولا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پښتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نشته.
احمد چبر رپورٹ موردی. د خبر ایجنسی د تیراجنی کلو خلګو په پېښور پر سکرپ کې نن د خبری کانفرنس پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې د کډوالۍ په ژوند کې د 2000 کورنۍ د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت پر دوی راشن هم بند کړی دی، نو یا خو دې زر تر زره دوی خپل سیمه ته ولېږي یا دې د دوی د خوراکي توکو ورکول سلسله بیرته پیل کړي. دوی په نا کنه وی دوی به بیا په احتجاج لاس پورې کړي. په پېښور کې د مشال لډو خبريال غلام اوست دوی د دوو مشرانو صادم شاه او واجد خان سره خبري کړي. راځي چورته وښو.
صادم شاه مون نوم ده، بارکم بار خیر یم. یو کورونا وسوال ارتن خاتون شوال لاغ دا کورونا خاتون شوال مون حکومت غان کوي نن بل ځوان کوي تاسو واپس شو یو یو د مولا واپس یو کی کا واپس نه را کوي مهرباني راو کی چې دا راشن نه خلکو ما بندوي د لوګي خراب شول و تابو برباد شول.
اوزا وجد خان کوم بارکم بار خیر سره تعلق لرم. مارچ 17 تاریخ باندې کوم راشن ورکړي کېدلو دا راشن په دغه خلکو باندې بند کړی نو کده مونږ سره په دې باندې خبره ونه شوله د اعلی چرواکو طرف نه نو مونږ په احتجاج باندې لاس پورې کوو، احتجاج وکړو. د کورمه جانسس را مونږ په بارډر باندې پراته یو او د دغه نوم دی د یو کلی نوم دی جوړ او د بل د وچنو یوګو میلا تاجو مخکې سابقه کوم پولیټیکل ایجنټ و د قصر ملاقاتونه وشول غلا مونږ د خپل خبره وکړه چې دا ټول خلک لاړل نو دا مونږ ویل نه شوتلې. نو اخر دا چې په مونږ باندې درشنم بند کړ شو داسې پری خودل نو واست تک ترتیب مونږ غواړو چې په طریقہ باندې مونږ د خپل حق حاصل وو.
دا د خبر ایجنسی د بیکور پرسو کسانو دوه مشران چې له مشال ریډیو سره خبري کولی.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
او سمندرینه می بجې سوي دي ګلاز بد خبر نو لندې سره اند کړې.
ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خوشي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستی سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تیر ماښام په لکه مربوط کې د سړک غاړي خخ بم چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیس ثاني مشر محمد ایاز بیگا مشال لري توي پیخه د لکه مربوط په کوټ کشمیر سیمه کې شوي د چاودنې ذمہواري چا نه منلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بهرني هیوادونو له وسلوالو سره مرستې ونکړي نو په یو میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکول شي. دا خبره تیر مازدیګر د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیري مشال لري ته وکړه. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ وایان امجد بټي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. د اوباما اداري چارواکي له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو پر نرمولو غور کوي چې دا باور کړي چې تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمي معاهده وروسته هغه اقتصادي سنتاب ترلاسه کړي چې ورسره یې ژمنه شوې وه. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. او د شل اوریز کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه د اتوار په ورځ د ویسټ انډیز او د انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې ویسټ انډیز لوبډلې هند ته ماتې ورکړه او فائنل ته وته.
دا د خبرونو لنډې سی ګلایز وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غم راضي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راسې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو عبادت ځایونو او د سیلګرۍ ځایونو ته هم راورسېدل. ادریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قرباني ورکړې دي او لا دغه قربانی ورکوي او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولي دنیا جنگ دی. نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولي دنیا د امن باوري جوړولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې وایي په پاکستان کې د هندستان د خفیه ایجنسی د یواله افسر د نیولو وروسته د سین وزیر اعلی کای ملیشیا په سین کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد د سخت کاروایی حکم ورکړی دی او د اپریشن ضربی عذب له وجې د بیکورو شو خلکو د واپسۍ هم ویلی دی. د ادارې په وینا د سین حکومت دا حکم که څه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډیر غوره دی خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وي کړي دا حالات به همدغه شان روان وي. ادارې زیاتوي باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرسته اعلانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یو کوټلې کړنلاره جوړه کړي او چې کوم د ترهګرۍ پر ضد کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغه پوره پوره عمل وکړي. دریا اخر کې وایي اوس به حکومت لا انټیلیجنس نیټورک نور مضبوطه ولوي او د مارکیټونو پارکونو اسکولونو ریلوی سټیشنونو او د بسونو د اډو او هسپتالونو په سیکورټۍ به خصوصي پاملرنه ورکول وي نو هله به ممکن شي چې حالات قابو کې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د بشری حکومت سار نړیوال اداره وای په پاکستان کې یو شمیر بریدونه ګڼ ماشومان وژلې دي. هیومن رایټس واچ وایي حکومت باید په هیواد کې د بشری حکومت خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسی مجلې لیکلي امریکا تر پنځلس کلونو په افغانستان کې د طالبانو ضد وجنګېده او د هغه هیواد بیا رغونې لپاره اربونه ډالر ولګول، خو په افغان حکومت کې د درغلۍ له کبله ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوري.
د بشری حقوقو د څار اداره خپل یو رپورت کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي برید څخه باندې اویا کسان وژل چې لږ تر لږه نهه ویشت پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وژل شوي وو. دا قسمه پرله پسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وژنه غوسه دي راپورته شوي دي. د لاهور برید وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاري داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. له برید وروستو په پنجاب صوبه کې د رینجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وژني. په مقاله کې راغلي دي د ناآرامۍ په دې وخت کې پکار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د دا قسمه خونړیو بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې د دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چیرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکي 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې پر بونه ډالر ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپو لاندې کېدای شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پورز ویل چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد د راتلونکي او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکې هلې ځلې تر خپو لاندې کولی شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولی شي کوم چې د په دې وروستیو څلور کلونو کې لیدلی یا اورېدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړی انسپکټر جنرال دی، وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې له منځه وړی شي.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د نړۍ شاوخوا 500 هیوادونو لوړپوړي چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د ایټمي امنیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. لویدیځ او د نړۍ یو شمېر هیوادونو اندېښنه لري چې د ایټمي وسلو جوړولو مواد د ترهګرو ډلو لاسته ونلویشي. له دې سره د شمالي کوریا ایټمي پروګرام هم هغه څه دي چې د ایټمي امنیت په سرمشریزه کې به ورباندې بحث کېږي. احمد چبر په دې اړه رپورټ لري.
د نړۍ په لسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله څېړي چې اټومي مواد د ترستانو لاسونو ته ونلویشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنۍ سرمشیزه د پنجشنبې پروس په دې هدف پرانیستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څېر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تېره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې تر څنګ د جاپان له سریاعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوې دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لوېدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیه ګډون نه کوي.
ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه، د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هېوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
احمد شیبرو د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي د دې شورا ځینې پخواني او اوسني غړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل سي. شهزاده شاید د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ته وویل دا غړي باید په مالي او استخباراتي برخو کې وپوښتل سي. د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور ونه پیژندل شي، پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي شهزاده شاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالي شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هر میاشتې تر 30,000 ډالرو پورې اخیستي او د سباندې 2000 پروژو پیسې هم لادرکه کړي دي.
د سولې عالي شورا نه کار نه دی اخیستل شوی، معنا دا چې یو څو کسان د خپل منځ کې ناستي او خبرې مبرې کړي دي او معاشي اخیستی دی، سفارتونو نه هم پیسې اخیستي دي او هغه د سولې د شورا در لنشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي البته چې د دوی نه تپوس ونه شي او دوی څارنوالۍ ته معرفي نه شي، د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل کادلی او قضایی ارګانونه دغه موضوع سیړي، دی حاضر دی چې د خپل ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالي شورا په چارو کې د خوالي په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر مؤثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څېړنو هم ښودلی چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړې او 11% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالي شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یا د شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړي دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو د ښکیلتیا په هکله باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه مسله چې اوس مطرح شوي کیدای شي دی دا تر حده تلقي شي او ضرورت دی چې په عدلي او قضایي ادارو کې وڅېړل شي. ادا کوونکي باید ثابته کړي. موږ اوس نه ردولی او نه تاییدولی شو. عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کول غوره دي چې پریکړه پرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالي شورا کې د فساد د سیړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. د وویل که دغه ادعا ثابته شي، مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خوست یو شمېر خوی مشرانو خلک وایي دا چې په نظام او حکومت کې د ولس عزت، مال او ځان ساتلی دي، نو ټول افغانانو ته لازمه ده چې د حکومت د اصلاح او پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. دوی وایي هغه کسان چې په حکومت پسې منفي تبلیغات کوي اکثره هغه دي چې حکومتي چوکۍ او خپلې ګټې یې له لاسه ورکړې دي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او قومي مشران له نظام نه د ټولو افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي دوی به چاته د دې اجازه ور نه کړي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ړنګولو هڅه وکړي او یا حکومت پسې ناسم او له واقعیتونو لرې منفي تبلیغات وکړي. دوی زیاتوي په نظام کې د هغوی ژوند، پرمختګ، اقتصاد او نورې ګټې خوندي دي او د خپل ښه راتلونکي لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په هغه وندکه وکړي چې د یاد ولایت اسماعیل خیل او مندوزه پولیس والی کې جوړه شوی و. قومي مشر حاجی ګلنواز آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
نظام نه او د دولت نه دفاع زکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس ته چې د خوبره ناموس نه دفاع نه کی هغه داسې دی لکه یو پردای. موږ په دې وطن کې هم اقتصاد ستلای دی او هم په شرم ستلای، هم تعلیم او تربیه ستلای دی.
قومي مشر حاجی جلندر شوی افغانان په ټوله کې سوله غواړي، خو تر څنګ یې د نظام هم ملاتړ کوي.
نو دولت رنګول ته چاته ورکو او نه یې چا تبلیغات ته پرېږدو او نه خپل خور ته سي پرېږدو. موږ سوله غوړو او سوله ته ډېر ضرورت لرو او خپل دولت د موږ چې په رایه موږ ور کړی دا او دا د موږ د خلک دولت ته دا هیڅ ته اجازه نشته چې موږ دولت لړان کی او نه رنګول ته ورکو.
د اسماعیل خیل اماندوزی ولسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر وزیر خان هم د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د یو غښتلي او ځواکمن حکومت شتون او له هغې د ولس د حمایت مسله مهمه بولي.
موږ په دې برا کې په خپله ولسوالۍ کې پرېکړه وکړه چې موږ مثال دینا دوله بو هیچاته دا اجازه نه ورکوو چې موږ د خلکو ژوند ګډوډ کړي یا موږ خلکو ته کوم مشکل پیدا کړي. موږ به د حکومت نه ملاتړ وکړو چې حکومت نه ملاتړ وکړو موږ خپل ګټو نه ملاتړ وکړو.
د خوست د اسماعیل خیل اماندوزی ولسوال محمد یونس صدران د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو او مشرانو د دې ناستې هدف دا بولي چې
ملي وحدت حکومت تقریبا دوا کوله پوره کیږي. هغه برنامه چې د انتخابات په وخت کې وعده کړي هغه ورو تطبیقوي چې هغه نه د سولې برنامه دو او د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه دو. نو تب نه هغه خلک چې د دې پروسې نه ناراضه دي هغه کې مشکلات جوړوي. نو ولسونه ویښ دي بیدور دي دغه کړه په مقابل کې عکس العمل وکړو. نن د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ کې پراخ ډول ټول شوی و د حکومت نه ملاتړ وکړو.
د افغان حکومت په ملاتړ د خوست د اسماعیل خیل اماندوزی د مشرانو او ځوانانو په ولسي غونډه کې د ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه او زده کوونکو هم له مقالو سربیره په خپلو ترانو کې د سولې پرمختګ او نظام د ښېګڼو یادونه وکړه.
نجیب الله الخیلو د افغانستان بار وړونکو لاریو اتحادیې غړي وایي په تورخم کې له دوی په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کېږي. دوی تېره ورځ په جلال آباد کې په یوه مظاهره کې ګواښ وکړ که د درې ورځو کې د دوی د زورونې او له دوی د پیسو د اخیستو پیښو مخنیوی ونشو نو پراخې مظاهرې به پیل کړي. د ننګرهار والي وایي د خالي یا شنبې په ورځې غډه ورغوښتي چې د سامان وړونکو لاریو ډرایورانو مسله هواره کړي. تفصیل په ازمت عابد راکوي.
د افغانستان د بارولونکو لاریو د اتحادیې په لسګونو غړي چې د پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار پښتونستان وارډ ته راټول شوي ول رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم ښارګوټي کې ترېنه د بارولونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د ښاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تورخم کې مونږ له 300 روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر نه په بیا راخلي. دی ورځ 1500 موټر راوړي چې دوی مرګرتیا شاروال کوي. موږ ټول مخمو ته تللي هغه شاروالو سره مرګري موږ هم راوړو هغه نه منل کېږي. څو وارې د جلال آباد والي نام راوړی ده بس ادبي ورځ هم دي دوه ورځ بیا خپلې پیسې موږ له په زور وال کېږو ظلم را سره کېږي. دا ټول موږ حاجي عبدالرحمن په تورخم کې کوي.
کوم زوړ یونین په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لویه ستونزه ده. د یونین په نوم باندې کومې پیسې دا 12 کال اخیستل شوي دي. د دې زوړ حساب غوښتونکي او لنن نه ایستا باید دغه زاړه خلک چې دین په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده. دا باید ټول ورکسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارودونکو لاریو د اتحادیه مشرانو ورسره سوره زیوړان دي خپل ستونزه شریکه کړي وو او دوی یو پلاوی د یادی ستونزې دا وارولو لپاره تورخم ته لیږلې وو. خو اوس چې بیا ستونزه را ولاړه شوی دوی به په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوی دی او د دې په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسر سره نن وغږېدم. ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبه په ورځ مې دی ټول راغوښتي دي هیڅ چاته به اجازه ورنکو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
د بارډونکو لاریو د اتحادیه غړي وایي چې په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاریونونو لاس پوری کړي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
او هم له دې سره د مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېده. اوس هم له ژمنې سره سم او نیز پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د دې پروګرام جوړونکی دی امان الله نصر. راځي ورته وښو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم. دا رادیو کمال دی او دا بل خدای خوار کړي بیا ګورګین جمال دی.
خلق ما توایی چه تخپل تخلص مرچکه ولی خیده زور توایم چه پا روته کی مرچکشی پا آب و هوا کی مرچی پا خبرونو کی مرچی همسایگان ده مرچکو پا مابین کی کوروالا ده مرچکو پا ترک کی سیاستدانان پا تلویزیون او ریڈیو گانو کی ده مرچکو پا گونه بندی لور کینی نو گورگین مرچکه با ولی مرچک نجوریگی او مرچکه با هم حق مرچک جور شی چی یو خسر شی او بیا وڑو که چی خیط تور شیال تشور چی پا پوزه کی یو آچه پرش پرش او چی پسترگو کی اولویگی نو الت هم ترش ترش نو گرانو د چلور خواو نه په مرچکو کی را گیرو او ریدونکو د همده مرچکو لکبل خو هری خوات جنگونه او جگری روانی دی او د دې مرچکی غسې له کبله پنجاب صوبایي اسمبلی مجبوره شوه او یو بیل پاس کړو د ښځو د حقوقو په هکله. د دې د پاسېدو نه وړاندې بیا ډېر هغه کسان چې سهار ماښام ماسخوتن له خپلو ښځو نه د غوږو پیچونه څاپیړي سکونه او سینډلونه خوري هغوی مرچکی شول او دا اعلان یې وکړو چې ډېر جربه د نارینه و د حقوقو د پاره میدان ته راووزي یو یونین به جوړوي چې نوم به یې وي متاثرین خواروزاران زنانه یعنی د ښځو د لاسه د زورول شو ټکول شو متاثره شوي مردانه بل او دا وخت زمونږ خوشقسمتي ده چې د دې پارټۍ جنرل سکریټري جناب مظلوم علي خان دل زخمی صیب په سټوډیو کې د توتکۍ چکری سره د خپل زخمی زړګي غوټې خلاصوي. زما یقین دی چې دغه مرکه به تاسو د زړه په غوږونو اوري ولی چې تاسو ټول هم د همدې پارټۍ ممبران یاست ورته غوږ او سپږمې شئ.
مظلوم علی خان صاحب تاسو دارا ته وایست چې تاسو دا پاټۍ ولې جوړ کړی ده؟
اخ تا اول دارا ته وایي چې دا زما ښځه خو به زما غږ نه اوري.
نه نه ته بې غمه سه، هغه دا وخت ویده ده.
هو خود به بیده وي ولې چې هغې ټوله شپه زما خوب را آرام کړی وي دا وخت به خود بیدیږي.
خوب یې بیا ولې در آرام کړی وي؟
ته خو به بیا ورته وایې نه ستاسو د ښځو خون په خولو کې خبره نه ودرېږي تر څو چې مو راپور تر متعلقه ښځې پورې نه وي ورسولی مروړ مو کېږي.
یو یو زه ریډیو رپورټر یم، څه سی آی ډی والا خو نه یمه مړه.
زه تا ته به ووایم چې ویښه وي نو تر نیمې شپې خو د دې فریادونه ګیلې او غیبتونه اورم او چې ویده شي بیا خراټېږي.
توبه توبه د ستاسو هر شپه دغه حال وي.
دا خو چې کومه ورځ د اوښ یا د سانډه شوروا وخوري بیا دغه رنګ وي. په کومه شپه چې سبزي یا دال وخوري طبیعت یې لږ برابر وي نو کله کله یو ګانه ما نام وایي د ګلپاڼې او نغمې نه ډېره متاثره ده کنه بدبخت.
اوهو آزه مبارک دې شه، دا یو عادت خو ښه پکې شته کنه.
های های نو خو اورېدلې دې نه ده چې د هغوی سندرې د هغوی په اوازونو کې ویلی خو د پلار بخت به مې و.
ولې نو د چا په اوازونو کې وایي؟
د نغمې او ګلپاڼې سندرې د ناشناس ټکر او زرسانګې په راګونو کې وایي بدبخت.
مینت نخل سنگ کیگه مات چل نرازی مات چل نرازی.
اخه د دې خود د بل مخالفت مولادات فضل حیران سیب او دا غملګرو هم کړی دی.
یار هغوی به یې خامخا کوي. هغه مثال دې نه دی اورېدلی؟ وایي خوښه خو د هر چا خوښه وي خو د پیشو بیخي زیاته خوښه وي. دا خو عالمان او پوهان خلق دي، په هغوی خپلې کورودانې بیخي ډېرې ګرانې وي. ما خپله لیدلې دي په تاریخ کې په اول ځلې د فضل حیران صاحب د پارټۍ یو سړي ته غصه ورغله او کورودانه یې په بګړۍ وویښتله. د وختلو نه وړاندې ورته ویل وای خزي سر کته که ټوپۍ هم پکې ده چې خوږ نه شي.
اخه تا په خپل ژوند کې خپله کورودانه څو وارې وهلې ده؟
ولې دا تپوس نه کوې چې دې څو واره وهلی یم؟ دال دل زخمی تخلص می خاص د دې لسو به اخی دی. کنی د واده نه اول زما نوم مظلوم علی خان دل زخمی نه و، دا خو می د واده نه پسته کیښود.
نو د واده نه اول دې څه نامه وه؟
د واده نه اول می نامه وه خوشحال الدین مسرور. او بیا چې واده وشو، یوې خوا ته د مور لغازونه، بلی خواته د خزی پیغورونه، درېیمې خواته د درزن ماشومانو فرمایشونه، جنګونه. بس بیا چې مې وکتل هغه نامې او ما سمیش نه سره خوړلو، نو ځکه مې بیا نامه کېښوده مظلوم علی خان دل زخمی.
نه نو تاسو خوم چې څنګه موقع پیدا کړې بیا دوام وادو کې.
های های کشکی داسې ممکنه وای، ما خو پوره څلور ودونه کول، یاره یو خو به سمه پکې راختلی وای.
اخه د دې دومره بچانو څه ضرورت و؟
یو بې بخته دوست دا مشوره راکړه، وای ماشومان چې څومره ډیریږي ښځه به دې د هغوی سره مشغولیږي او ستا ځان به ترې نه خلاصیږي.
نو بیا
هغه چرته یک نه شد، دو شد، بلکې شپاړس شد. ماشومان هم ټول مور ته شوي دي. مور ته خو اول په خلاصه خوله کې غوسه کولی نه شم. که کله د روژې په میاشت کې یو لته ساپېړه ووهم، ماشومان یې ټول ببر ببر راته ودرېږي. وینه خبر په پنجاب اسمبلۍ کې د ښځو د حقوقو بیل پاس شوی دی. زور ته هم خانه خراب و، هغه دا چې ما زوروي هلته تاسې بیده یاست. وای ورشه تم بیل پاس کړه، بیا موږ ستا ملګري هم کوو که خیرو. وای موږ هر څه منلی شو، لاکن د آئین خلاف ورزي نه منو. جیوې جیوې ابۍ جیوې، جیوې جیوې مورکۍ جیوې.
نو څه یې کوې نو؟ اخر ښځه خو هم انسانه ده که نه؟
ما کله ویل چې پیشو ده، زه هم وایم چې انسانه ده، لاکن زم زه سانډه نه یمه، انسان یمه. زما پاکیم یو بل منظور کی، پنځه څلوېښت لکه وجل شویم، په لکونو ماجر شویم، په لکونو بې کوره شویم. د پولیسو لتی، د رینجر ساپیړي، کور ته به روټۍ راوړې، د تورک د سکول فیس، د ببرک د کتابو پلنډه، د ماشو جامې، د ګلو بوټونه، د ګیس بجلی ټلیفون بیلونه، د موبایل کارډونه. دا تا ته څه مسخرې ښکاري؟ نه کار شته نه روزګار، چې غلا کوي جرم، چې ګوریزي کوي کفر. آخر دا زما غږ به څوک اوري؟ زه دا نه وایم چې ښځو ته حقونه مه ورکوئ، خو نارینه ته هم سکونه مه ورکوئ. خورکې کنی خرو به دواړه دکې، ولې چې نارینه او زنانه دې د سایکل دوې پیې، که یو هم پنچر شو ماتې به شي د دواړو پښې.
نو داو ملګرو مظلوم علی خان دل زخمی. د پښتو متل دی وای خواری هم جاړي، بوري هم جاړي، اپرون چې راواده شوي دي هغه په ناورین جاړي. دا وخت مونږ سټوډیو ټینشن ته ګړبړېشن ته راغوښتی دی جناب خوشحال خان په خندا سیب. دې سیب ته چې هر څه وایې په خندا کې به ځواب درکوي ستاسو سوالونه او د دې خنداور سړي ځوابونه.
په خندا سبه، په خندا سبه، همدا د ښځو بل ژر پاس کړه. په هغه کې لیکلي دي وای اول خو به نارینه ښځې د کوره ایستلې، اوس به ښځې نارینه د کوره باسي.
زما تر تا له تلواره ده چې ښځه مې له کوره وباسي.
ولې؟
یو خو به مې یو څو شپې غوږونه په ارام سي، او بل دې ته به هم ده چې یو د دال باور معلوم سي.
خندا کاکو، په خندا کاکو، یو داسې ښځه به نه وي در معلومه چې دا ژبه یې لږ پڅوي.
دا زما طبیعت ولې داسې برابر دی په دا خبرې؟
ولې برابر دی؟
د ګونګي سره می واده کړی دی، دواړه په اشارو خبرې سره کوو. هو پام کوه، ګونګي خوارکۍ هم زړه لري. یوه زړه ګونګۍ پیدا که، نه ژبه نه پډه نه جنګو نه جګړه.
او که شنډل را سره کوي پر دا سر بیا
کیچ زده که زویه کیچ.
او که کیچ سوینګ سو
نو بیا برداشت کوه. او پام کوه د شایستې یو عیب نه عیب. او پام کوه بچه، پام کیچ زده که.
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.